د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 19 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د ماشومانو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د توقیف دوام یو خپلسري نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ لغړو سره وګوري. بنټ د ویسا د سمدستي او له قیدو شرطه پرته خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي تدابیر ورته زیات کړي دي. خو مجاهد دا یادونه هم کړې چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې نن چهارشنبه 14 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ لپاره لیلاموي. د بانک پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې سوداګریز بانکونه، صرافان او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د ډالرو په دې ډول لیلام سره د نورو اثارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت تر یوه حده ثابت ساتل شوی، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ډېرې لوړې دي. روسیه پرون د تور سمندرګي له لارې د غلې د صادراتو د راتلونکي په اړه خبرداری ورکړ. دا وروسته له دې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل چې د روسیې د وړمې شپې حملې د اودیسې بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل که له روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دغه خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د هوا تودې څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندولې داسې مهال کېږي چې پرون د اروپا په ډېرو برخو کې هوا خورا توده شوې وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اور راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستانی طالبانو حمله به د طالبانو له چارواکو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی راټه برخه د ډیورند د کرخه په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوی دي.
په یو بل راپور کې د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو پر کمیدو رڼا اچو.
دا سم په وزن نور سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې د تار څخه خدمت کړي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
په یو بل راپور کې باوري چې سپینه مڼې وایي په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نور مطالب هم لرو او ری دوته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربایم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په درې ورځني سفر کابل ته سفر وکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر حضور له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ورسته لدی چې څه کم دوه کلمه کې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه، په پاکستان کې پر پاکستانی پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو وخت نا وخت په دې حملو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دخیل بللي او ویلي دي دا وسلوال په افغانستان کې فعالیت لري. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستۍ ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا سرګندونې وروسته له هغه وکړه چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوالو نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یوه ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره لخپل ټول وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویانز به الله مجاهد روسته د غسرګندونو ته په جواب کې وویل چې دوی د دوه تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نور موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ بریټ خلکو ته مرګ جوړه واړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولی دي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن چهارشنبه په درې ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. زما همکار د وروستیو نندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تور په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډیر په خوانه کوشش کړی چې ټي ټي پی په دوه برخو وشلې وي، یو خه طالبان او بد طالبان. خه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فرموله روانه ده. هغه ټي ټي پی چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغه سره ښه روابط لري او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې وه؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو ظلمانې لږ متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکې سره، همدارنګه د روسانو، عربو او چین سره. پخوا په تیره دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودله، یعنې هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید طالبان نه په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړئ چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یوه جګړه شروع کوي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې نه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دېو په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی، تحریک طالبان پاکستان، یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسېږي هغې د پخوانم ډېر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغې خپله جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولی نه شي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکله وي چې ټي ټي پي په مقابل کې جګړه مخته ویسي، چې هغه دوه علته دي. یو علت یې همدا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویانه لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به د هغې سره یو ځای کیږي.
میخیل صاحب، په دې برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی مویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لاره همدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت، ولسواکه حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پرې سمت وپېژني او هم نور منطقوي هیوادونه. که چیرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو اتلر ویش ساته له تاسو سره ده.
د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د افغان تعدیل لایحه په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هرکلی کوي. د دات څرګندونې داسې محل کړي چې د افغان تعدیل لایحه چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره لار اوروي، یو ځل بیا د کانګرس دواړو جرګو ته لیږل شوې ده. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هرکلی یې کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایل او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپل متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو. او په خپل سرحدونو کې له هغه هر کلی وکړ شي هغوی نوې ژوند پیل او بیا مشتیدل اسانه شي.
په ورته وخت کې و امریکایي سناتور جری موران د یو خبر پانی په خبرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړي چې په اساس یې افغان پناهغښتونکو ته په امریکا کې د دایمي مشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوې ژوند پیل کړي او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره د ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تېرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناهغښتنې او کډوالۍ کمیټي هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلي د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به هغو افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په پروسه او په درېیمو هیوادونو کې د افغانانو د پناهغښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
مونږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زمونږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسېږي د افغان کډوالو او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس زادای چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، هم هیله مند دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چېرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او ارامي به ترلاسه کړي، بلکې دا نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې پټه دي، د دوی د کیسونو په پروسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوری حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیې په پروسه کې له افغانستان څخه وویستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 70,000 افغانان چې د تخلیې په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس د لنډمهاله بشردوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
و موریدل چې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ویلی دی په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 400 او 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له هم د تیرو جګړو د سرګلولو ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کیږي. بختیار ساحل او د موضوع نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2023 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1,092 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د دې شمیر نږدې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیرې شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او نه چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي او په دې موده کې په 1,501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو، لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 140 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ام ډي سي ماين پاکي موسسي رئیس شهاب حکیمی ازادي رادیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت یو سل شلو تر یو سل پنځه کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کیږي.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او ناچاود مهماتو د چاودنو ډیری قربانیان ماشومان دي. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره مرستې کمې کړې دي چې له دې کبله دا روغتون د درمنو د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، اوس ورزو د نړیوالو په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فرید سیال نړیوالې ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
له برېټانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې روستۍ ګڼه کې لیکلي دي له 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی په روستیو کې د کورنیو چارو د وزارت له امر وروسته ویزې ترلاسه کړي دي. دا ورځپاڼې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیره کړې ده. وړاندې ویل شوی دی د اقدام د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و له ګډوډیو سره په ملو لسګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونه توانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیږد په دې پروسه کې شامل شي د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسا په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تېره کړې ده. موسا ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورت تمرکز کړی او لیکلی دی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمې یوسفي څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ای لیګ کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا دې دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
قدر منو اوریدونکو د خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو شیبه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خپره کړو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړې چې له دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه کوي. سره صلیب له تیرو دریو لسیزو راهیسې له میرویس روغتون سره چې د زون په کچه هره ورځ د شاوخوا 300,000 ناروغانو وړیا درملنه کوي، د درملو د ډاکټرانو د معاشونو او نورې مرستې کولې.
شمیر وای سازه بی رختون دا رختون ته هر ورځ د کندهار زابل روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسي پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس سبزوی روغتون ته راغلي مریضان او د هغوی پایوازان وایي د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو داسې زما پایوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې چې دلته زما سره ستا سره ځي یا د کښېني لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب یې نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی، نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابره کړو آیا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
سنګینه راغلی ته مریض مې راوستلی پلس نیم وسته راوتي بیا مې برای دوا ده د باندې دوا خانو سره راوتي پخوا مرستې ورسره کېدلې بل سره کمزوری ده. بل وخت موږ راغلي وو بیخي ډېر دوایې ورکولې مریضانو سره، ډېر ښه دوایې ورکولې، هر شی دلته په خانه کې پیدا کېدی او شی نه پیدا کېږي.
د میرویس سبزوی روغتون سره د تیرو شاوخوا دېرش کلونو راهیسې د سره سریپ نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې، خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یوه لویه برخه د ماشومانو څانګه ده چې دا مهال ناروغان د درملو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. د دې څانګې مسؤل ډاکټر محمد صدیق وایي د درملو د کمښت له امله اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورته راولي.
د درمل مو کم سوي دي، موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې پخوا خو به چې موږ ته مریضان د لیرې ځای ته راله، یوه وجه به دا وه چې دلته ګرد شان مهیا وه او ګرد دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیرې ځای څخه هم راغلی یې او هغه دواوې چې دلته ضروري زموږ سره نه یې، دوی مجبور دي چې د بازار څخه رانیسي. موږ غوته نسخه ورکوو، راوړي یې، موږ یې ورته تطبیق کوو، موږ یې تشخیص کوو، مګر هغه کومې دواوې چې ټولو چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزی منیا وایي د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو راهیسې خپلې مرستې کمې کړي چې له کبله میرویس روغتون د درملو له جدي کمښت سره مخ دی.
دوا کمپتات راغلی بیا د وزارت لښت دوا رااله، نو دا شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې دا دوا دغو بنده کړې ده. باندې ICRC په افغانستان کې 15 شبخانې تمویلوي، نو اوس یې پر ټولو بنده کړې ده. نو هغه لښت دوا و نو هغه مصرفېدله و.
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې که څه هم د میرویس روغتون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپلو مرستو د کموالي مسله خپلې مالي ستونزې بللې، خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپلې مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسؤلانو غوښتنه وکړه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرونو څخه. دا چې ګرمي زیاته ده، وچکالي ډېره ده، زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخته ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو سطحه ډېره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده، ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پوره کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وې هغه ټولې د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر ششل ځایونه سته، ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده. که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي، انشاءالله چې ولس به وکولای سي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده.
زه د فراه ولایت د بکواله ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زما خبره تلوړو مقاماتو پورې ورسېده. دلته د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي، خلکو د ستونزو سره مخامخ دي. نو که دغه رقم اوبه کښته ولاړ سي، امکان لري چې کال ته بله کاله اوبه باره د څنګه راپیدا نه سي. نو زموږ دغه هیله او خواهش دی چې دغه بندونه دې ژر تر ژره راته وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.